امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمې او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
د ناټو د بهرنی چارو وزیران نن د سشنبې پورس په بروکسل کې غونډه کوي. د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او نواز شریف ترمنځ په ټلیفون باندې له دوستانه خبرو وروسته یو لوړ پاکستانی ډیپلومات د خبرو په خاطر واشنگتن ته را رسیدلی دی او د داعش نوي ویان ایران ترکیه او لیدوز هیوادونه د خپلو غټو دښمنانو په نوم یاد کړل.
نن سه شنبه د 1395 هجري لمریز کال د لندې یا قوس 14 ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر د میاشتې شپږمه کېږي. د روانې خپرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په هند کې د آسیا زړه په کانفرنس کې د جمهور رئیس اشرف غني څرګندونو پاکستان په غوسه کړی دی. د قندار امنیه قومندان وایي چې پاکستان په ټول قوت سره هڅه کوي د القاعدې او ځینو نورو بهرنیو وسلوالو ډلو لپاره د زابل د شمالي سیمو په ګډون د مرکزي افغانستان په غرنیو سیمو کې مرکزونه جوړ کړي. او چین د دوشنبه پر ورځ د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سخت ټویټ له انتقاد سره مخامخ شوی ده. د راپورونو لږ وروساوري اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
د ناټو د تړون د بهرنی چارو وزیران نن د سه شنبې په بروکسل کې د روان میلادي کال د پای ته رسیدو نه مخکې خپل وروستۍ غونډه کوي. توقع کیږي چې د ډونالډ ټرمپ له بری وروسته د ناټو او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې به د ایجنډا په سر کې. په غونډه کې به د ناټو او اروپایي اتحاد ترمنځ د دفاعي اړیکو د پراخولو په اړه هم غور وشي. د ناټو عمومي منشي انس سټولتنبرګ د دوشنبه په ورځ ویل چې د ناټو او د امریکا د اړیکو په اړه د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مخکنیو څرګندونو باوجود هغه له ناټو سره د واشنگتن د تعهداتو او نړیوالې انډیوالۍ په اړه ډاډه دی. د ټرمپ ټیم 15 کلن متقاعد عقلي او عصبي جراح او د جمهور رئیس د مقام پخوانی کاندید بن کارسن د امریکا د کورونو او ښاری پراختیا د وزیر په توګه غوره کړی دی. د استازو په مجلس کې د دیموکراتانو مشر میرمن نانسی پلوسی د بن کارسن انتخاب د هغه له مسلک سره یو بې ربط اقدام وبالو او ویل چې دغه وظیفې سره د سرته رسولو اهلیت او تجربه نه لري. له بلې خوا د منتخب جمهور رئیس ټیم لا تر اوسه هم د خارجه وزارت لپاره د یو مساعد او مناسب شخص په لټه کې دی. د خارجه وزارت د مقام لپاره د څو کسانو نمونه د غور لاندې دي. په دې جمله کې په افغانستان او عراق کې د امریکایي قواو د پخواني قومندان او د سی آی د پخواني رئیس متقاعد ستر جنرال ډیوډ پیټرس، په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخواني سفیر جان بولټن، او په 2012 میلادي کال کې د جمهوري رئیس د کاندید میټ رامنی او د نیویارک د پخواني ښاروال روډي جولیانی نمونه د ذکر وړ دي. د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ په دې هفته کې د سرګندو دوستانه خبرو وروسته یو لوړ پوړی پاکستانی ډیپلومات طارق فاطمی واشنگتن ته په لس ورځني سفر رسیدلی دی. فاطمی به د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراخولو په اړه د ټرمپ له ټیم سره وغږیږي او هم به د کانګرس د مهمو غړو سره په هغو موضوعاتو باندې وغږیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو سبب شوي. امریکایي مشرانو څو واره پاکستان پخوا په دې تورن کړیو چې د افغانستان د طالبانو د پاسون پټ ملاتړ کوي، خو اسلام آباد وایي چې دغه الزام غلط دی. د فرانسې صدر اعظم او د واکمن سوشالیست ګونګړی مانوول والیس اعلان وکړ چې پراتونکو میلادي کال کې به ځان د جمهوري ریاست د مقام لپاره کاندید کړي. څلور 50 کلن صدر اعظم دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویل نه غواړي چې په 2018 میلادي کال کې بیا ځان کاندید کړي. په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت نوی وین ابو الحسن المهاجر په خپل لومړی تبصره کې د دوشنبه پر ورځ د انټرنیټ لارې کړي ایران، ترکیه او لیدوس قدرتونه د داعش د غټو دښمنانو په نوم یاد کړل او د داعش طرفداران یې د حملو لپاره وهڅول. المهاجر وویل چې د پښو لاندې اور بل کړي. ابو الحسن المهاجر سکل په سوریه کې د امریکا د ډرون په یوې حملې کې د داعش د پخواني ویان ابو محمد عدنانی له وژلو وروسته د نوي ویان په توګه وټاکل شو. ملګرو ملتونو په نړۍ کې د 150 میلیونو مهاجر لپاره د 93 میلیونو ډالر چاندې غږ کړی دی. نور تفصیل با اشق الله رحیمزی تاسو ته درواورئ.
ملګری ملتونه وایي نړۍ د یو داسې بشري ناورین سره مخ ده چې د دویم نړیوال جنگ را پدې خوای ساری نه دلیدل شوی. دغه سازمان وایي چې همدا اوس 128 میلیونه خلک د جګړو او قدرتي آفتونو له وجې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې بې ځای شوي دي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرسیال سټیفن اوبران وایي چې د مرستو په دغو پیسو به په نړۍ کې د لسګونه میلیونه خلکو ژوند وژغورل شي.
life-saving food assistance to people on the brink of starvation.
په دغه پیسو باندې چات په جهیل او جنوبی سودان کې خلکو ته خوراکي مواد برابر شي چې نږدې د دولګې مړ شي. په سوریا، عراق او یمن کې به هم خلک پرې وساتل شي چې مرستو ته سخت اړتیا لري او د هغو ماشومان سره خونځي ته پته کې به هم مرسته وشي چې د قدرتي آفتونو په خاطر خونځي ړنګ شوی او د درس نه محروم پاتې دي.
خبرونه د واشنگتن نورې. چین چې په لومړي سر کې د نوي جمهور رئیس په توګه د ډانلډ ټرمپ د انتخابېدو ته تیار کړل کړو او فکر یې کاوه چې له چین سره به د هغه د حکومت په دوران کې د امریکا تجارتي اړیکې پراخه شي. په ټویټر کې د ټرمپ څرګندونو د چین مشران د هغه د پالیسۍ په اړه پریشانه کړې دي او شاید چې د امریکا په مقابل کې ډیپلوماتیکي او اقتصادي برخورد وښيي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د دوشنبه په ورځ په ټولو ترکانو باندې غږ وکړ چې خپل وطن دوستي دي ثابت کړي او د ترکیه د پیسو چې نرخې رالوېدلې دفاع وکړي. د ترکیه لیرا ډېر رالوېدلې او حکومت دا ویره لري که نرخې ثابت ونه ساتل شي په هیواد کې به سیاسي ګډوډي رامنځته شي. او د یونان یوې محکمې د دوشنبه په ورځ حکم وکړ چې د ترکیه د پوځ درې نظامي افسران چې د ناکام نظامي کودتا په تعقیب په یونان کې پناه اخیستې وه باید چې بیرته خپل هیواد ته ونه شړل شي. اصلاً اتو پوځیانو په یونان کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې وه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
وخت په واشنگتن کې د شپې 2 بجې او 2:30 شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبري خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی چې د پاکستان د مرستې او قربتوب نه بغیر طالبان په افغانستان کې یو میشت هم نشي ټینګېدلی. د کاغلی غنی د څرګندونو په پا پاکستان کې د چارواکو او مبصرینو سخت غبرګون راپارولی دی. تفصیلی د آشنا تلویزیون په دې راپور کې اوري.
په هند کې د آسیا د زړه په کانفرانس کې پر پاکستان باندې د ولسمشر غنی څرګندو نیوکو د هغه هیواد د چارواکو او مبصرینو سخت غبرګون راپارولی دی. سرتاج عزیز په هند کې د کانفرانس څخه په ډیره بیړه او غوسه بیرته اسلام آباد ته ستون شو او خبریالانو ته وویل چې غنی د پاکستان د دښمن د زړه خبرې کړې دي. موږ د هغوی په ستونزه پوهیږو او په دې هم پوهیږو چې اشرف غنی د پاکستان د دښمن په هیواد کې داسې خبرې ولې کړې. ښکاره ده چې هغه څه یې وویل چې هندوستاني اورېدل غوښتل.
غنی او مودي دواړو د ناامنیو پله پر ګاونډي هیواد واچوله او د پاکستان څخه یې وغوښتل چې په کشمیر او افغانستان کې جنګیدونکي ترهګري ډلې وځپي. په کانفرنس کې د پاکستان د ګډون کولو د پریکړې د ګټې په اړه د پښتني په جواب کې سرتاج عزیز وویل چې نړیوال خبر شول چې پاکستان د هند سره د قضیه یو اړخ دی.
دې غونډې ته د ورته ګټه دا و چې موږ منځوي نه یو. هلته ټولو مشرانو دا درک کړه چې موږ د پروسې برخه یو. هند او پاکستان دواړه د کشمیر پر کرښه ستونزه لري او موږ یې باید حل کړو.
د آسیا زړه په شپږم کانفرنس کې چې پرون د هند امرتسر په ښار کې ترسره شو د افغانستان د نورو ستونزو او اړتیاو برسیره په ښکاره د پاکستان څخه وغوښتل شول چې هغه ترهګري ډلې له منځه یوسي چې په افغانستان او کشمیر کې ترهګریز فعالیتونه کوي. د کانفرنس په پای کې د هند مالی وزیر ارون جیتلی خبریالانو ته وویل چې پر افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختیا لپاره د ترهګرو له منځه وړل حتمی دي.
په لومړي ځل د آسیا د زړه د کانفرنس په پریکړه لیک کې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرو ډلو د ځپلو د غوښتنې برسیره د القاعده په څیر د لشکر جنګوي او جیش محمد او نورو ترهګرو ډلو نمونه ولیکل شوه.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وویل ترهګري تر ټولو لویه ستونزه ده،
خو په عین حال کې زموږ سیمه د ترهګرۍ او سختدریځۍ له ډېرې جدي مسئلې سره لاس او ګریوان ده. موږ فکر کوو جدي ستونزه دا ده چې ترهګر دولتي سرپرستی لري چې نه یوازې د هغوی دپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره ډېر بد عواقب لري.
خو په کنفرانس کې او له کنفرانس څخه دباندې پاکستان د تل په څیر یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو پړه پر پاکستان اچول ګټه نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دروندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونه تاسو د واشنگتن اوري، په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او یو څلوېښت دقیقې شولې. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې یو 15 کلن پلان جوړ کړی دی چې په همدې پلان کې د برښنا د تولید لپاره 6 میلیارده ډالره پانګه اچونه هم شامل دي. د رپورټ تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر پر راپور کې اوري.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د 2000 میگاواټه برښنا د تولید لپاره د یو 15 کلن پلان لمخې به 6 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. د دغه وزارت مالی او اداري مرستيال عبدالبصير عظيمي امریکا غږ ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې د برېښنا د تولید په برخه کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې ښه زمینه برابره کړي. هغه وویل که زموږ سوداګر غواړي چې پانګونه وکړي، د جواز د ورکولو په برخه کې، د ځمکې د برابرولو په برخه کې، د مالیه په برخه کې چې څنګه کمه مالیه ورڅخه واخیستل شي تر څو کمپنۍ ګانې پانګونې ته وهڅول شي، داسې پلانونه په پام کې نیول شوي دي. که هغوی د برېښنا پیریدلو لپاره ضمانت ته اړتیا لري تر څو زیان ونه کړي، په دې برخه کې د برېښنا ریاست ځانګړې تګلاره لري چې د افغانستان په کوم ځای کې او په کومه بیه برېښنا وپېرل شي. تېره ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې وویل چې حکومت یې د برېښنا د تولید لپاره د خصوصي سکتور د پانګونې په راجلبولو کې اغیزمن ګامونه پورته کړي دي. د ښاغلي غني پر وینا پر روان کال کې د برېښنا د تولید په برخه کې یوازې خصوصي سکتور څه باندې 900 میلیون ډالر پانګونه کړې ده. په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت په دغه هیواد کې د برېښنا د تولید په برخه کې له یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغو تړونونو له مخې ټاکل شوی چې د الکوزی په نوم یو خصوصي شرکت د سروبي د برېښنا پر بند 300 میلیون ډالر پانګونه وکړي. دغه راز یو ترکی امریکایي شرکت چمتووالی ښودله چې د هلمند د کجکي بند د برېښنا د تولید کچې د لوړولو پر سر 200 میلیون ډالر پانګونه وکړي. همداشان غزنفر ګروپ او بیات شرکت په پام کې لري چې د بلخ او جوز جان لګازو څخه د 100 میگاواټه برېښنا د تولید لپاره 125 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که د افغانستان حکومت د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته ښه زمینه برابره کړي، دغه هیواد د برېښنا د تولید لپاره لوړ ظرفیت لري. د پوهنتون استاد سید مسعود امریکا غږ ته وویل که په کور دننه د برېښنا د تولید لپاره افغان حکومت ټینګه اراده ولري، نو ژر به افغانستان د برېښنا له پلوه په ځان بسیا شي. هغه ویل په حقیقت کې موږ په افغانستان کې د 22000 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لرو. اوس که د افغانستان دولت واړی په دې برخه کې کار وکړي، نو په لومړي ګام کې امنیت خورا مهم دی. اوس ډېر لږ شرکتونه حاضر دي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. یوازې موږ کولای شو چې په دې برخه کې وړې او متوسطې پانګونې ولرو. که غواړو لوی بندونه جوړ کړو، نو موږ اړ یو چې دولتي بندونه جوړ کړو، ځکه چې زیاتې پانګونې ته اړتیا لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د خوست پولاد کې د روغتیا چارو مسؤلین وایي چې د ګزند ضد واکسین څخه د انکاري کورنیو په شمیر کې ډیروالی راغلی ده. مسؤلینو د خلکو غوښتلې دي چې د ماشومانو روغتیا او راتلونکی د په پام کې ونیسي او خپلو ماشومانو ته د ګزند ضد واکسین ورکی. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
ورسته له هغه چې د عامه په هوی د مبالغینو فعالیتونه ګربز او علیشیر ولسوالیو تر محدود شوي، د دغه ولایت په نورو سیمو کې د ګوزنزید له واکسین څخه د انکاري کورنۍ شمیر ډیر شوی. د تیر فرای کمپاین پر مهال چې د هیواد په 12 ولایتونو کې تر سره شو په خوست کې سبان دینونه سوا ماشومان د ګوزن لو واکسین څخه محروم ساتل شوی. حال دا چې څو میاشتې مخکې دا شمیر شاوخوا 900 وو. په دغو انکاري کورنیو کې د خوست پر ځای خلکو سربیره یو شمیر وزیرستاني کډوال هم شامل دي چې ځینو عقیدوي مسایلو پر بنسټ نه غواړي خپلو ماشومانو ته د فلج ناروغۍ ضد واکسین ورکړي.
ایمونو محمد شاه د خوست اوسیدونکی نو کداغه پلرون ایپلیو زید واکسین چې په وړیا دی ماشومانو ته ورکول کیږي دوی نه ورکوي دا د خپلو ماشومانو د ارتلون کې سره ظلم کی او دغه ماشومان که خدای مکه مایوب کیږي د ټول عمر پوره به د ټولنې په اوږو بوروي.
د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر نجیب رحمان اندېښنه څرګندوي چې کدی ولایت په نورو سیمو کې د عامه پوهاوي کارکوونکي ونه ګمارل شي احتمال لیدل کیږي چې د انکاري کورنیو شمیر نور هم زیات شي. د هغه په وینا په هره سیمه کې چې یو ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته شي دا د دې څرګندونه کوي چې په همدې سیمه کې 200 نور ماشومان هم د پولیو په وایروس ککړ شوي دي.
یو ماشوم چې نوی په پولیو باندې اخته شوی دی د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ څخه د خوست ګربز ګلان کیمپ ته کډه شوی دی. اوس په ټوله کې د خوست په ولایت کې د پولیو د وحشي وایرس فعال دوران موجود دی، یعنی دا یو بالفعل خطر دی زموږ د ټول د خوست د ماشومانو لپاره. خصوصا هغه ماشومان مو ډیر د خطر سره مخامخ دي چې هغوی ته یا هیڅ واکسین نه دی شوي او یا هم د ګوتو په شمیر واکسین ورته شوي دی او د بدن معافیتي سیستم یې ټیټ دی.
سپینګری قادر شاه له ټولو خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر له فلج یا ګوزن څخه د هغوی د ژغورنې لپاره د دې ناروغۍ ضد 22 څاڅکي واکسین ورکړي.
نو مو په نظر خو د دې مرض علاج نشته غیر د دې نه چې وقایه دو دا باید هر څوک وکړي. هر مور پلور خپل بچی په آینده کې چې دی د هغې تعلیم په آینده کې چې دی د هغې د صحت په آینده کې چې وي د هغې د سرمایهداري په هغه کې چې وي آینده کې چې وي داسې ته د صحت په آینده کې وي، یعنې د واکسینو په آینده کې دی وي که هغه پولیو وي که هغه د شری واکسین وي که هغه نور واکسین وي، باید د ماشوم یوال نه د افتدې نه غم وخوري.
ګوزن یا په ماشومانو کې فلج ساري وایروسي ناروغي ده چې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومان ورسره مخ کیږي. دا ناروغي تداوي نه لري خو د مخنیوي یوازینۍ وسیله یې د پولیو ضد واکسین دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ترنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبري خبرونه ته غوږ یاستئ. زموږ خپرونه د واشنگټن نه نشریږي. په واشنگټن کې اوس د شپې 2 بجې او 8:30 دقیقې شولې. د قندار امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق وایي پاکستان په ټول قوت سره هڅه کوي چې د القاعده او ځینو نورو بهرني وسلوالو ډلو لپاره د زابل ولایت د شمالي سیمو په ګډون د مرکزی افغانستان په غرنیو سیمو کې مرکزونه جوړ کړي خو دوی پر ضد نظامي عملیاتو ته تیاری نیسي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال حق عزیز الله پوپل په دې راپور کې اوري.
مهرباني جناب محترم، د کندهار په شمالي ولسوالۍ په خاص ډول غورا کې د غرس په نیش کې روسي امنیتي واقعیت څه د تشویش وړ موضوعاتي روسي امنیتي انکشافات چې په دې ساحه کې
تشکر اخرنی پیش چې زموږ د نیش ولسوالۍ کې هلته عسکر روم پولیس زخمیانو شهیدان سو په زیات تعداد ملکان چې د دشمن د تروریستانو د پردې د مزرانو هدف وګرځېده هلته دریش کسه ملکان شهیدان سو په هغه کې او د دې هغه ناتواني شي چې دی غواړي چې په خلک خپل وحشت خپور کړي. خو دا د هغه ولایتونه چې روزګان او هلمند دي د هغو د نمونۍ سره زموږ هغه ولسوالۍ شمالي ولسوالۍ چې د دې سره پر سرحد پرتې دي نو هلته ځینې مشکلات رامخته سوي وو. خو اوسنۍ امنیتي وضعیت هلته نورماله دی او هلته د دښمن تر 30 کسو ډېر ووژل سوه او وسن زمر تسبیح عملیات په غوسه کې شروع دي نو ان شاء الله اوس علت او زامت مینا
فیلن هم دا اوس د کندهار په کوم سهو کې نظامی عملیات یا هغه صحیح چې امنیتی په لوي وانځه تشویشونه لري د کندهار کوم سیمې دي؟
د کندهار د میوان ولسوالی او د شاولیکوټ ولسوالی ځینې سیمې او د شوراوک ریګستان او معروف ځینې سیمې د مشکلات لري او علت چاغه یو د ډورند خط سر پر دې سیمې دي چلته ترشان په آزاده باندې خپل ټریلینګ مرکزونه لري او هلته عملیه کوي زموږ پر سرحدي پوسو باندې او یو هغه ولسوالۍ چې د ترنکوټو او د زابل د درې چوپانو خاک افغان یا د هلمند د سنګینو د دې سره سره هم سره ده دي هلته ځینې مشکلات لرو چې هلته اوس هم تصفی عملیات سم په میوند کې شته هم په شاولکوټ خاکریز په دې سره کې شته او دا به انشاءالله دوامدار وي د دښمن د تصفیې دپاره د دې دپاره چې دوی دلته مرکزونه جوړ نه کړي زموږ عملیات به دوامدار وي په ژمي کې.
بل د ډیورن خط موضوع مو یاده کړه. د ډیورن خط نږدې د زابل په شمول زو ولسوالیو کې د دولت مخالفینو سیمه ییز ګمرک ته خپل کنټرول لاندې راوستل دي. ځینې نور محلي خلک یې ګواښل دي چې صحه پرېږدي. یو ډول داسې دی چې د امنیتي لحاظه خلک په تشویش کې دي. ستاسو مسؤلیت په سرحدي ساحو کې هم دی. د دغه شي لپاره یعنی تاسو څه چاره سازي کوئ؟ څه پلان په پام کې شته؟
داسې نه دی چې دوی یو ګمرک تر خپل پوښښ لاندې راوستل. ګمرک نشته هلته. دوی یو کچاکي لار پیدا کړې د هغه دپاره توریستان استفاده کوي او هغه هر وخت زموږ ځینې کتات خاص هلته عملیات کوي او دا به نور هم دوامدار وي.
دغه د بهرنیو کډو موجودیت په ساحه کې او د تعداد هم وایي زرهاو کسان ته رسیږي او ډېر اوچت مالي امکانات هم لري. دا کسان تاسو د داعش مربوط بولی که د القاعده او یا هم د نورو وسلوالو ډلو مربوط؟
دا کسان د القاعده او د اکانی شبکې او د توریستانو د طالبانو یو ځای د پاکستان په حمایه دا خلک دي چې د وزیرستان او په بلوچستان په ځینو ځایو کې ساتلي وو. د افغانستان د حکومت پر ضد باندې توریستي فعالیتونه په کول اوس هم ځینې اخواته دي ځینې دې خواته دي. نو دوی کوشش کوي چې رقم د صادر پوښښ لاندې راولي چې بیا دوی خپل ځینې مرکزونه د لیې په داخل افغانستان کې وساتي. د هغه کسان دي د القاعدې او د کاني شبکې خلک اکثریت یې پنجابیان دي. لږ لږ عرب کښې دي نور اکثریت پنجابیان دي او د ازبک و د کرستانو د نورو ځایو هغه ترسان چې دی هغه پکې.
یعنی تاسو وایئ چې د القاعدي ډله بیا د منسجم منظم کېدو په حال کې ده؟
په ځینو ځایو کې دی اوس هم په کراچي کې دی وجود لري په پېښور کې دی وجود لري د کوټې په ځینو ځایو کې دی غواړي چې د خپل د فعالیت سا افغانستان وشي چې داسې دنیا ته ښکاره کړي چې په پاکستان کې القاعده نشته هغه دی په افغانستان کې پیدا سو. کنه د دې اصلي بیخ ټوله په پاکستان کې دی د ډیورند خط اخواته دی خالي د دې هغه د فعالیت سایه دغه غرنۍ سیمې د افغانستان چې د خاک اغوان دی یا ناوا د غزنی ده او یا نوبار دی هغه غرنۍ سیمې د درچوپان د خاص روزګان مابین دغه ځینې سیمې دی ادب ګرځولي چې د ایالت خپل فعالیتو ته دوام ورکړي او نور د دې هغه مشرانو ټوله په کراچي او پېښور دې ځایو کې اوسېږي. دوی غواړي چې دغه بدنامۍ نم یا رقم د دنیاوالو مخ ټوله اوس پاکستان ته اوښتې دي. غواړي چې دا دلته ښکاره کړي چې د دې افغانستان کې مرکزونه دي.
دغه د زابل په شمالي ساحو کې چې ناوله ده وسلوال دلته موجود دي یا د منځنۍ اسیا د هیوادونو اتباع دي چې تاسو یاد کړه یا هم پنجابیان پکښې موجود دي. محلي کسان ځایي اوسېدونکو وایي چې له دې څخه دوی تشویش لري ممکن را روان پسرلی دوی دپاره ناامنه وي او فعلا د دغو بهرنیو وسلوالو د ټکولو دپاره څه داسې مشخص په د نژې راتلونکي کې څه نظامي عملیات شته؟
نظامی عملیات به د نظامی اسرار دی د هغه وخت ګورو. موږ نه غواړو چې دلته توریستانو مرکز دلته باید چې دولتي کتاتې ځای پر ځای شي او په کرار دا کار به انشاءالله وسي خو چې نور امنیتي وضعیت ښه شي دا به هم وسي.
تشکر.
تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او د هم درنونکو د روان خبرونه ورسته مطلب د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر ونی د تایوان د جمهور رئیس سره په تلیفون خبرې کړې وي. چین د ټرمپ د کار جدي عکس العمل ښودلی و. د ټرمپ د کار خلک هم حیران کړي دي خو یو شمیر کسان بیا په دې هکله په ټویټر کې په ډونالډ ټرمپ سخت انتقادونه کړي دي. تفصیل یې د آشنا تلویزیون په دې راپور کې اوري.
د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو د تایوان د پرسمیت پیژندلو اټکل رامنځته کړی دی. هغه د چین په اړه په خپل ټویټر کې ولیکل چې کله چین د خپل پولي واحد بیا راټیټوي زموږ د کمپنیو لپاره رقابت او سیالي ګرانوي، زموږ پر تجارتي اموالو زیاته مالیه لګوي، د جنوبي چین په سمندرګي کې خپل پوځي حضور تقویه کوي، نو چین له موږ نه پوښتنه نه کوي چې آیا دا کار سم دی که نه. په همدې ترڅ کې د ښاغلي ټرمپ ډله وایي دا خبرې د حسن نیت خبرې وي خو دې جنجال ته تر اندازې زیات اهمیت ورکړل شوی دی.
دا زما لپاره ایرانونکې ده چې ولسمشر اوباما په کیوبا کې یو قاتل دیکتاتور ته تیر کال د دوستۍ لاس ور وغځوه او هغه اتل بلل کیږي، خو منتخب ولسمشر د حسن نیت څرګندولو لپاره د تایوان له جمهوري رئیس سره خبرونه دومره غټ جنجال جوړیږي.
د دې ترڅنګ د منتخب ولسمشر مرستیال مایک پینس دا خبره رد نه کړله چې ښاغلی ټرمپ د چین سره په تجارتي او نورو مسایلو کې پیاوړی دریز غوره نه کړي. ښاغلی ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې هم د چین په اړه ډیر واضح دریز درلود.
موږ له چین سره د تجارت 500 میلیارد ډالر کسر لرو. موږ دې ته اجازه نه شو ورکولی چې چین زموږ منابع لوټ کړي. دا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو ستره غلاده.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د چین او امریکا ترمنځ تجارتي اړیکې پر دوه اړخیزو ګټو ولاړې دي. هغه د تایوان له ولسمشر سره د ښاغلي ټرمپ د خبرو په اړه ډیر ډیپلوماتیک ځواب ورکړی دی.
دا د یو چین د پالیسي مسأله چې متحده ایالاتو له ډیرو کلونو راهیسې منلې ده نشي بدلولی.
څرنګه چې امریکا له تایوان سره له 1999 رئیس ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري او چین تایوان خپل خاوره بولي، نو د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ خبرې د تایوان له ولسمشر سای انګ وین سره د هغوی لپاره د منلو وړ نه دي. دا چې منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا نیت لري او کنه چې له تایوان سره اړیکې پراخې کړي، دا به په ښه توګه هغه وخت معلومه شي چې په بله میاشت کې په رسمي ډول خپله دوره پیل کاندي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
نده ساعت ده مهم خبرونو غټی کی ده. افغانستان مشرانو جرګه د دوشنبه په ورځ ویل چې د طالبانو، ایران او روسیې ترمنځ د مخ په پراخیدونکو اړیکو په اړه به پلټنې کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل چې له طالبانو سره د روسیې او ایران د همکارۍ په اړه د نوموړي په قول اسناد لسته راغلي دي. ښاغلي مسلم یار زیاته کړه چې د خارجي کړی وو او د طالبانو ترمنځ پټ روابط د تشویش او اندېښنې وړ دي. پر ایران باندې دا الزام لګېدلی چې د حملو لپاره د ایران او افغانستان د سرحد نه پر اوښتلو کې د طالبانو مرسته کوي او ویل کېږي چې مسکو ورته وسلې ورکوي. په روان هفته کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو ناټو عمومي قمندان جنرال نیکلسن هم ویلو چې له طالبانو سره د ایران او روسیې ارتباطات د دې سبب شوي دي چې په افغانستان او سیمه کې بی امنیتي رامنځته شي. د ناټو د تړون د بهرنیو چارو وزیران د سه شنبه په ورځ په بروکسل کې د روان میلادي کال د پای ته رسېدو نه مخکې وروستۍ غونډه کوي او توقع کیږي چې ډانلډ ټرمپ له بری وروسته د ناټو متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې به د ایجنډا په سر کې وي. په غونډه کې به د ناټو او اروپایي اتحاد ترمنځ د دفاعي اړیکو په پراخولو باندې هم غور وشي. د ټرمپ ټیم 15 کلن متقاعد د عقلي او عصبي ناروغیو جراح او د جمهوري ریاست د مقام پخوانی کاندید بن کارسن د امریکا د کورونو او کاري پراختیا د وزیر په توګه ټاکلی دی. د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ په دې هفته کې د څرګندو دوستانه خبرونو وروسته یو لوړ پوړی پاکستاني ډیپلومات طارق فاطمی واشنگټن ته په ولس ورځني سفر د خبرو لپاره راغلی دی. د فرانسې صدر اعظم او د واکمن سوسیالیست ګوند غړي مانوول والس اعلان وکړ چې په راتلونکي میلادي کال کې به خپل ځان د فرانسې د جمهوري ریاست د مقام لپاره کاندید کړي. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت نوی ویان ابوالحسن المهاجر په خپله لومړۍ تبصره کې چې دوشنبه په ورځ د انټرنیټ له لارې خپره کړي، ایران، ترکیه او لویدیځ قدرتونه د داعش د غټو دښمنانو په نوم یاد کړل. ملګرو ملتونو په نړۍ کې تقریبا 1.5 میلیونه مهاجر لپاره د 3 میلیونه ډالر چاندي د غونډولو غږ کړی دی. او چین چې په لومړي سر کې د جمهور رئیس په توګه د ډانلډ ټرمپ د انتخابېدو تود هرکلی کړی او فکر یې کاوه چې له چین سره به د هغه د حکومت په دوران کې د امریکا تجارتي اړیکې پراخه شي. په ټویټر کې د ټرمپ څرګندونو د چین مشران پریشانه کړي دي او امکان لري چې چین په ډیپلوماتیکي او اقتصادي برخو کې خپل عکس العمل څرګند کړي. او د ترکیې جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ په ترکانو غږ وکړ چې خپل وطن دوستي ثابته کړي او د ترکیې د پیسو نرخ چې او د ترکیې د پیسو نه چې نرخ په مارکیټ کې رالیږدلی دی دفاع وکړي.
درنډونکو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیمچاته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطلب همدومرول نیمچا وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شبکې درې خپرونه شروع کیږي.